السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. نن پکې متخصص ډاکټران د پروستات د سرطان په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب 15 د نومبر میاشتې 6 خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د دې سازمان په خبره، ګوزڼ یا پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف سوی چې مخکې له پولیو پاکې لاندې وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل سوي چې ګوزڼ پکې ختم سوی نه دی. ملګري ملتونو وایي په افغانستان کې د اقلیم په اړه بیړني عمومي اقدام ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ویلامیه کې ویلي، افغانان د اقلیم د ویجاړوونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغیزمن سوی دی. دا اعلامیه داسې مهال خپره سوې چې نن په مصر کې د اقلیمي بدلون په اړه کنفرانس پیلېږي چې د نومبر 13 دوام کوي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل سوي، افغانستان لا دمخه له پرله پسې طبیعي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند، معیشت، کورونو او زیربناو ته یې زیان اړولی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوه ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دېروي، او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 وژل سوي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوې ده، او تر 100 زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ګڼل سوې چې ترکیې او روسیې ورباندې د 2020 کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه، او له مخې په ادلب ولایت د روسیې په ملاتړ پالیسي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کمپ چې نن ورباندې حمله سوې، د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین پوځي قومندانۍ وایي چې د روسیې یرغلګرو ځواکونو د اوکراین د ختیځ پر ملکي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې 8 تیرې سوې دي. د اوکراین وسلولو ځواکونو د لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د 14 ښارګوټو په اطرافو کې د روسیې حملې شنډې کړي دي. په ټوله کې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ او جنوب ختیځ کې پر 15 ښارګیو حملې کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې هیواد یې نوي ارادې T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالنډ، د امریکا د متحده ایالتونو او چک جمهوریت د زړه له تله مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې ورته برابر کړی دی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسلوالو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي اردې ټانکونه ورکول کیږي، او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالتونو او هالنډ په مالي ملاتړ نوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. او په استرالیا کې د کرکټ د 16 اورونو د سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان سوي. په لومړۍ لوبه کې هالنډ وتوانید جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلادیش لوبه وګټله. دغه شیبه د هند او زیمبابوې ترمنځ مسابقه روانه ده. هند د لوبې ټاس یا پچه وګټله، او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان په دې جام کې خپله وروستۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ کوربه استرالیا ته بایلوده، او له دې جام سره یې مخه ښه وکړه. د افغانستان په ګروپ کې انګلستان او نیوزیلینډ نیمه پای لوبې ته وتلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د پروستیت په سرطان خبرې کوو. لکه څنګه چې په شزو کې د سینې د سرطان احتمال ډیر وي، په نارینه وو کې د پروستیت سرطان ډیر عام دی. پروستیت څه شی دی؟ دنده د انسان په بدن کې سره د پروستیت سرطان څو ډوله دی؟ نشې څه دي؟ درملنه څومره ممکنه ده؟ په دې سرطان د اخته کېدو لارې څه دي؟ که څوک پرې اخته وي باید څوکړي؟ دا او دته ورته نورې پښتنې به د خبرونې په ترڅ کې ل خپل درانه میلمانه څخه وکړو. که تاسو یې اغلی او شاغلی اوریدونکي هم د موضوع په اړه پښتنې لرئ، یا مشورې غواړئ نو له موږ سره تماس ونیسئ. وروسته به د ټلیفون شمیرې او همداراز د واتساپ شمیره اعلان کړم. زموږ میلمه دی ډاکټر محمد کریم غریبیار. ډاکټر صاحب غریبیار د سردار محمد داود خان روغتون د یورولوژي د ډپارټمنټ متخصص دی. تخنیکی همکار کوشش کوي چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسي. فکر کوم چې تماس یې نیولی دی خو لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی دوباره تماس نیسي. ډاکټر صاحب سره مو څو شېبې مخکې هم خبرې کړې دي او تیار دی چې په خبرونه کې ګډون وکړي. خو خیر څو شېبې به صبر وکړو. دا چې دا ډول سرطان څومره مخکې ویل چې ډېر عام دی خصوصا په نارینه وو کې او که څوک پیاخته شوی وي د درملنې احتمال څومره دی؟ ما چې تر څومره پورې په دې برخه کې مطالعه وکړه که دا سرطان د هر بل سرطان په شان زر تشخیص شي نو معالجه یې هم آسانه ده. ډاکټر صاحب غریبیار دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو سره کله وایم؟
مننه خیر
سلامت اوسه. ډاکټر صاحب غریبیار که اول په دې خبرې وکړي چې د پروستیت څه دی، د پروستیت غده او وظیفه یې څه ده؟
د اول خو تاسو ټول ته سلامونه. خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ. تاسو پوښتنې په جواب کې به دومره ووایم چې پروستیت چې دی د انسان په وجود کې، نارینه وو په وجود کې یو غوده ده چې موقعیت یې په وطني داسې عامیانه وغږېږو، موقعیت یې د مثانې څخه لاندې او د ریکتوم څخه مخکې د ایلیل څخه یا د بولو د لارې څخه لوړ دلته موقعیت لري او شکل یې مخروطي شکل دی. وظیفه د دې خلاصه کوو، د دې وظیفه دا ده چې کله انسان نارینه انسان جنسی فعالیت کوي او په هغه وخت کې انزال ته رسیږي، د سپرم د پاره یا د مینی ماینو د پاره د یو څه مایع تولیدي چې د هغه د حیاتیت لپاره دا ضروری دی. یوې دا وظیفه ده. بل وظیفه یې دا ده چې ایلیل کله بولو لاره چې انسان ادرار جریان د ادرار وي د هغه د کنټرول لپاره هم د یو څه حمایوي جوړش لري. دا د خلاصه وظیفه او خلاص موقعیت.
بله ډیره زیاته مننه. ستاسو له خبرو داسې پوه شوم چې کوم ډیر واضح دی اوریدونکو لپاره وایم. له نوت څخه کدا سي کم یو ول وش لاندې دی پروستیت
تقریبا د نوت څخه کښته مثانه موقعیت لري. مثانه غزای دی چې درار پکې راټولېږي، هغه څخه وروسته طبي لحاظ باندې هلي لورتوای یعنی د بولو یا د ادرارو لار مسیر پایپه د دغه پایپ په شروع کې د پروستات موقعیت لري. د مثانه څخه کښته د ادرارو د پایپ په شروع کې.
بله ډیر مننه. ولې نارینه ډیر د پروستیت په سرطان اخته کیږي؟ تر اوسه پورې په دې اړه تحقیقات شوې دي، معلومه شوې ده وکنه؟
تقریبا څه ناڅه معلومات ته په دې اړه یو خدای دی چې دا صرف نارینه پورې محدود ده. دا غوډه زنانه شذینه چې دا غوډه نه لري. د دې غوډه سره په معادل کې نور غوډوات لري ولې چې د څه جوړښت ولري، د څه مغلق جوړښت ولري لکه پروستات د نارینه او داسې جوړښت پر زنانه کې نشته. یو خدای لته چې دا صرف په مردانه کې ده نو کانسرونه هم صرف مردانه ته محدود کیږي. دا چې ولې مثلا دا په کانسر زیات نارینه په دې باندې اخته کیږي، تر اوسه پورې لکه نور کانسرونه د دې هم هغه اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی. ځینې ریسک فاکتورونه شته، یعنی ځینې داسې علتونه شته چې د هغه سره بیا کېدای شي چې موږ وویلی شو چې دغه علتونه که موجود وي نو هغه نارینه په سرطان باندې کېدای شي د پروستیت اخته شي. یو تر ټولو لوړ ریسک فاکتور چې دی هغه علت چې پروستیت کانسر منځ ته راوړي هغه جینیتیک دی. تقریبا ثابته شوې ده چې جینیتیک په دې کې ډېر رول لري او جنټیک موږ تاسو په وطني لیاس باندې وایو ارثیات، یعنی د والدینو څخه کوم خواص چې نقل کیږي او اولادو ته. او دویم فاکتور چې سره د هغه سن دی یا عمر دی، دا ثابت شوی دی چې ډیر واقعیت پروستیت د کانسر چې دی هغه اشخاصو کې دي چې سن یې لوړ وي. نور د سی دقیق علت د دې نه معلوم چې کوم علتونه دي چې معلوم شوی او تثبیت شوی چې د کانسر د پروسې سره ارتباط ولري.
ډاکټر صاحب یو دوه شې نورم چې ما ول وسل مختر دي سټډیو ته راشم وای چې په نژادونو پورې اړه لري، مثلا په تور نژاد کې د پروستیت سرطان ډیر دی او تر اوسه پرې څه دلیل هم نه دی معلوم شوی چې ولې، او بل چاغښت یادونه شوې ده وای څوک چې ډیر چاغ وي د یوې چانس هم ډیر دی.
دا یو شی دی چې هغه د جنس ترمنځ تفاوت درته شي، مثلا په کوم جنس کې زیات دی ولې دا چې کانسر ولې منځ راځي د دې علت معلوم نه دی، دا چې په کوم جنس کې نژاد کې منځ راځي تاسو خبره صحیح ده چې پاکستان کې نظر وسته پاکستان ته زیات راځي، او دا تحقیقات معمولا افغانستان کې خدا نه دي سوي، دا معمولا امریکایي نژادونو پورې ارتباط لري دا تحقیقات. یو شی بل چې دی دا چاغو کسانو کې یو ریسک فاکتور په تحقیقاتو کې دا معلومه شوی ده چې نو ریسک فاکتورونه په بغل کې موجودي او غذا چې کوم څوک استعمالوي هغه چربي زیاته ولري غوړه غذا ډيري دا هم یو ریسک فاکتور کېدلی شي. نو د چاغو انسانانو کې چې پروستیت زیاتې یو علت یې دا دی چې د چربي غذاګانې استفاده کوي، ولې دا په یوازې شکل باندې کانسر منځ نه سي راوړای چې په بغل کې نور فاکتورونه ورسره او دا فاکتور هم چانس به زیات شي د کانسر.
بله ډېر مننه. که اوس په دې وژغی شو چې څو ډوله دی د پروستیت سرطان، ما چې وکوت وای دا ډېر ډولونه لري او ځینې ډېر خطرناک دي، ځینې ژر وده کوي، ځینې ورو وده کوي، هیڅ څوک په پوهیږم نه. که په دې اړه یو څه توضیح ورکړئ. مننه.
په دې اړه باندې په مجموع کې طبي اصطلاحاتو کې چې استعمالیږي هر کتله یا هغه غټوالی چې کنټرول ورنی یا د کنټرول څخه خارج شوی هر عضو چې دا غي وجرات په غیر منظم شکل باندې بل دي چې کنټرول یې کړی سو وده وکي، هغه ته په مجموع کې تومور وایو یا سرطان ورته وایو مجموع کې. ولدا بیا څو نه ولري د پروستیت هم همدا شکل دی، یو قسم تومورونه دا ډول دي چې هغه ته په طبي لحاظ باندې سلیم وایي، یعنی چې خباثت نه دي، کانسر نه دي، څلکه څنګه چې تو مورونه دي چې هغه خباثت خاطر دي. نو د پروستیت هم معمولا کې کټګوري کو په اول سر کې دوه نه ودی، یو دا دي چې هغه غټواله دي چې سلیمه بڼول دي، یو هغه دي هغه غټواله دي چې خبيسه بڼول دي. دا خبيسه بڼې ته موږ ترسي بل اصطلاح کانسر هم استفاده کولای شو. هر یو ځان ته لتون لري، هغه ریسپکتورونه لري. نو کانسر چې سو په مجموع کې کار ډول کانسري هغه بدبختانه خطرناک دی او ژوند په خاتمه باندې فایټر استیږي، بدبختانه او تر اوسه پورې کومه تداوی هم نشته بدلی.
بله سپ ډیر مننه کور ودان قدر من اوردون کو تاسو هم په څو شیبو کې نوبت درکو، خو یو څه نوري خبرې بم له ډاکټر صاحب څخه واورو، بیا به تاسو ته د ټلیفون شمیره او د واتس اپ شمیره اعلان کوم. ډاکټر صاحب که په نخو باندې هم خبرې وکړي چې مثلا یو څوک که په دې سرطان اخته وي کوم علائم باید احساس کړي؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. مرسته اطرافي ټولنه کې خصوصا افغانستان په اطرافي ټولنه کې د ټول اشخاص لپاره ډېر مهم ده چې موږ په دې او پوهیږو چې کوم شی یو انسان کې موجود وي هغه باید مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان ته چې هغه تشخیص یا صحیح مشوره ورکړي. دا معمولا که د سی وژغې جو د غټوالی چې دی هغه طبي لحاظ باندې اناټومي په لحاظ باندې چې دا غوده د پروستیت په کوم ځای کې موقعیت لري، که پر دې ځای ولاند روشنايي ورواچو، مې یو دا غوده چې د پروستیت د ریکټوم سره ارتباط لري، یو ځای چې ارتباط لري دا د مثانې سره یا د ادرار او د ذخیرې د اکڅوري سره ارتباط لري، یو ځای بل ارتباط چې دی هغه ځای سره ارتباط لري چې د ادرار او د شروع کېدلو کوم په پیری د هغه ځای سره د ارتباط لري. نو د دې هغه نشي چې دی پر دغه شان باندې راګرځي، یعنی زما مطلب دا دی کله چې دا غټیږي نو یا به وده کوي د مثانې خواته یا به وده کوي د دغه ادرار او د پایپ خواته. کله چې د ادرار او د پایپ خواته وده وکي کم شان په اشخاصو کې ښکاری، یو دلته د بندش علائم ښکاری، د ادرار او د بندش علائم یا وطني اصلاح باندې د بولو د بندش نشي. کله چې انسان دا مشکل ولري، پروستیت کانسر ولري یا غټوالی ولري، کله چې د ادرار کوي کیدای شي دا شروع د ادرار په ځان سره وي، او کله کله بیا داسي چې دغه ادرار چې دی کوي دا جریان د ادرار چې دی دا ضعیف وي باریک وي فشار یې کم وي او کله کله بیا داسي چې دغه ادرار دی کوي چې نورمال حالت وي یو جریان لري او که چیرې نورمال حالت نه وي غدا غټوالی ولري بیا د شاخه حالت ته سره مخامخ کیږي.
بله.
او کله بیا داسي چې مریض کوشش کوي د دې لپاره چې تلاش وکړي او ادرار وکولای شي کله کله بیا داسي چې دا د ادرار کتره کتره راځي داسې مستقیم جریان نه لري او کله بیا داسي چې دی کله ادرار خلاص کړي غواړي ولاړ شي په دغه وخت کې وروسته کتره کتره راځي. دا لایم معمولا په سره چا کې چې دا غده د پروستاتې غټواله پیدا کړي همدارنګه کله کله بیا داسي چې ادرار وینه راځي چې دا هم د پروستات کانسر یو نښه کېدای شي او تر ټولو مهم چې ډېر زموږ کلیوالو سره لاس ګرېوان دی هغه دار دي چې د شپې لخوا ادرار ته تګ د خوب را پاتېږي ادرار ته ځي دا یې هم نښه کېدلی شي. بل دا دی چې یو ځلې ادرار ته لاړی د لاستیکې شل د کې وروسته د احساس دی کې چې مثانه مې نه ده خالي شوې دوباره بیا ادرار ته ځي دا نښې چې دي داسې معمولي نښې دي او معمولا په ټولو مریضانو کې چې پروستات غټوالی ولري که هغه سلیم وي که خبیث وي دغه نښې په کې لیدل کېږي.
بله ډېره مننه. او پرمختللي حالت کې بیا له ادرار سره وینه راتلی شي همداسې ده؟
بله وسه به که چیرې دا همدانو که صرف غټوالی خو همداشان و که چیرې اوس دا غټوالی داسې څو چې هغه خپل اناتومي جوړښت څخه تجاوز وکړي او د ده په تنګ کې چې کومې عضوې دي هغه ته انتشار وکړي یا نفوذ وکړي په هغه صورت کې بیا د خونریزي امکان شته چې خونریزي منځته راوي بیا د مواد غایطه سره ډکو بوخ سره کېدای شي چې وینه منځته راوړي بیا کله کله مطلق د ادرار بندش کېدل چې منځته راوي او متکرر میکروبونه د مثانې کېدلې چې منځته راوړي همدا ډول د دواړو پښتورګو د خرابوالي سبب کېدلې چې پر مختلفو حالتو کې.
بله ډیره سیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې خبرونه کې د پروستیت په سرطان خبرې کوو. ډاکټر محمد کریم غریبیار زموږ ملمد لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې او همدارس د واتس اپ شمیرې درته اعلانوم که د موضوع په اړه پوښتنه لري ډاکټر صاحب غریبیار به تاسو ته ځواب ووایي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپرو مترو او ریدالیسنگ
د ټلیفون شمیرې دی 00422015401. بل شمیره د 00422015401. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیول شي. تکراروم 00422015401. اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو وګورئ چې اوریدونکو څه وایي خبري وکړئ تاسو له سټوډیو سره واصل یاست. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
کوئ سره واصل سلامونه قبول کړئ.
سلامونه
تاسو له کوم ډاکټر صاحب ته سلام
علیکم کور دی ودان. مهرباني قاری صاحب
تاسو کوم ساسې هم کور ودان سلام سره واصل ډاکټر صاحب جی پوښتنه دي. اوله پوښتنه خو می دا د دول په لور سین کې پیدا کیږي کله غره تشریح چې دا کم سند یا تر کم سند دی تر کم سند پر ډیر دا کم سند څخه تر کم سند ډیر پیدا کیږي دوهم د پر اقسام دا تقسیم کوي یعنی څو ډول دی کم ډول ډیر خطرناک دی او که تشکجر تشریح چې علاج یې کېدل شي کنه شي کېدل.
بله صاحب ډیر زیاته مننه قاری صاحب. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
اجازه ته مننه کوم تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو کډر منو اردن تخت رحمت خادم مې دلمند ولایت واشیر ولسوالیا څخه
مهرباني کوي خادم صاحب
مننه کوم محترم ډاکټر صاحب سلام علیکم پښتنه مې ورڅخه دا چې زین کسان چې هغه په کله نه کله د غسوزاک باندې اخته کیږي اسوزاک بیا آیا دا مرز د غسوزاک هم د سرطان سره کوم تړون یا ستونزه مشکل سره لري کنه؟
بله ډیر زیاته مننه. کور دی ودان بل او دن کيمشته ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
الو
مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه نور باچا خبر کوم با جوړ نه ډاکټر صاحب نو یو پوښتنه دار چې دی نارمل حجم څونه ای
د پروستیت دی خو دی نارمل اندازه څومره وی سي
حجم څونه ای او بلدا چې دا وسا پرشنونه کوي با ځخه کې پلیزر کوي با ځا پرشن غټه پرشن باندې کوي کوم یو مفید دی
ډیر زیاته مننه. کور ودان بل اوریدون کي لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو. او د دې ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کي مشته ځان راو پیژنې ازادي رادیو. خیر د دې ټلیفون قطع شو. اوس د درو اوریدون کو پوښتنې لرو. تاسو نور اوریدون کي او څو شیبه منتظر اوسئ چې ډاکټر صاحب محمد کریم غریبیار تاسو پوښتنو ته ځواب ووي. ډاکټر صاحب لمړی اوریدون کي موقاری صاحب پښتونو تاسو مخکې د سن یادونه وکړه.
پښتنې می یاداش کړې دادا کاری سبباله پښتنه دا و چې په صدی په لیاز باندې کم کلونو کې دا ډیر پیدا کیږي. دا لکه نور کانسرونه د غټانو کانسرونه دي. معمولا د 40 څخه تر 50 کلنې پورې چې کوم خلک دي نارینه اغه شل په صدی امکان د دې ست چې په دې سرطان باندې اخته شي. کچی ریسپکتورونه ورسره یعنی دا په صدی دا څنګه ده چې په اتمان بشل پیسادی کچیر ریسپکتور ولری جنیټیک ارث پرډیسپوزینګ فاکتورونه ورسره چربی زیات اخلي او داسې مشکل یې ورته نو شل پیساده دغه خلکو کې دا چې په دې سرطان اخته 50 پیساده کې دا چې هغه خلک چې یو 50 څخه تر شپږ کلنې پورې په دې غټواله د پروسټیټ باندې اخته او اتیا پیساده د نیوی پیساده څخه لوړ اتیا کلنی اتیا کلن خلک کې دایسي په دې غټوالي باندې اخته سي. دا پیسدي صرف د کانسر د پاره نه ده چې کانسر په تشخیص کې صرف غټوالي زموږ مطلب دی چې د پروستات غټوالي په دغه پیسدي باندې او په دغه سنونو کې منځرازي. دومره پوښتنه ده قاری صاحب دا و چې قسمونه ده دوه ډوله په مجموع کې موږ لرو غټوالي په وطنی لیا په وطنی سلابان چې یو غټواله مخکمه اشاره ورته وکړ چې هغه سلیم دی چې د هر غټواله په شکل باندې خطرناک دی ولی دومره خطرناک نه دی چې ژوند ته تهدید پیښ کړی شي. یو غټواله د خبيث دی یا کانسر دی چې هغه لکه نور کانسرونه تر اوسه پورې تداوی نشته او هغه بیا اطراف تم نفوذ کوي او علاوه پر دې باندې د وینې د لارې یا د لمف د لارې و نور اعضاء تم نفوذ کوي چې بیا د ژوند د خاتمه سبب ګرځي. موږ او تاسو معمولا چې موضوع مو د کانسر د پروستات دی نو دا پروستات کانسر کار نه وایي بیا دا خطرناک دی. د طبي اصطلاحاتو په کلج وزارت ورکو دا کانسرونه څو ډوله دي. د دې خطر د دې څخه موږ معلومولای شو چې دی څومره د خپل موقعیت څخه اطراف تنفس کوي او څومره د خپل د موقعیت څخه ولیر اعضاء او تیاغور تنفس کوي. په دې شکل باندې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خباثت درجه او خطرناک بدن ارزیابي کو. د بل م اوریدم کې پښتنه چې و د واشیر څخه هلمند ولا د واشیر ولسوالۍ څخه د صداک په اړه کې مشته ما ته پښتنه وکړه. سوداک څو ډول دی کچیر د مطلب سوداک څه خدای چې سوداک معمولا موږ ته وایي چې کله درار کوي یو
نارینه مریض شاید ډاکټر صاحب دې منظور دا و چې کڅوک سوداک لري تاسو مخکې دی پروستیت د سرطان نخ یاد کړی آیا دا هم نه خدا کوم ارتباط ور سره لري او کنه؟
او یعنی که سوزاک څه مطلب ده دا چې صرف د ادرار په وخت کې علي تناسلي د درد لري دا یو موضوع ده. او که چیرې سوزاک څه مطلب ده چې د ادرار په وخت کې بندش تا او یا د په تکلیفي چې په زور باندې ادرار کې دا بل موضوع ده. اخر سل په سل کې د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. معمولا دا سوزاک چې د یو التهابي یا میکروبي حالت سره ډیر تړاو لري. پروستیت په اخر وختو کې صرف دا رقم سوداک من سره ورایي چې وینه ورسره وي. نو دا سوداک معمولی سوداک کسین ته د مریضو ګورو عمرته نو دا سوداکونه چې دا یاد کړه دا معمولا د کانسر سره یا د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. دا زموږ د ټولنې یو معمول مرض دی خصوصا اطرافو کې. چې ډېر علتونه لري چې میکروبي حالت تر ټولو زیات معمول علت کېدلی شي، یعنی د په مثانه کې یا په ادرار او پیپ کې به میکروب موجود وي، نو دا به د دسته سوزا کېدلی
شي. یو شی بل که په دې برخه کې اضافه کو، ډاکټر صاحب ځینې وایي چې کوم ویروس چې په بدن کې وي یا کوم ناروغي یو دوام زیات وکي، بل اخره امکان لري چې په سرطان بدل شي، نو بهتره ده چې معالجه یې وکي. دا خبره څومره سمه ده؟
ډیره ثابته شوې نه ده. دلته کډیر او مغلق ساختمانو ته ورسو، دلته جنونو ارتباط ست دی د سرطانو سره. دلته دوه قسمه جنونو په اړه اوس وکسته چې یو سرطانی حالات کنټرولوي او منکه بل چې دی واده ورکی. نو هغه امراض چې تاسو اشاره ورته وکړه، کچیر داسې تاثیرات من سره وړي چې هغه جنونه تر فشار لاندې راولي چې سرطان کنټرولي، دا کېدای چې هغه سرطان من سره وړي. دا خبره بیا په دې شکل باندې ده. نو ښه خبره دا ده، تاسو د وینا مطابق چې هر مشکلی کته کومه می باید مشوره وکړي. او بل
نور بادشاه
بل مریض پوښتنه وکړه د اندازې پاک له باندې چې د نارمل اندازه څومره ده. نارمل اندازه نظر په سین باندې تفاوت لري. ماشومانو کې نوې ځواني وخت کې بلوغت وخت کې تفاوت لري. دا چې تر څو بلوغ شوی نه جوړښت مغلق حالت نه دی نه دی، دا غوښته خوروسته یعنی موږ کولای شو د سې یو وایو چې یو نارینه چې متوسط عمر ولري بلوغ ته رسیدلې وي، په هغه کې د پروستات اندازه څومره ده؟ 2.4 سانتي متر د قاعده ده. او په ورډواله باندې کوټه اندازه یې کو 4.5 سانتي. او د مخ او شا څخه چې ارزي وګورو 2.3 سانتي د حجم دی او سانتي متر د بار دی. په مجموع کې د یو مخروطي شکل ساختمان لري، د سیمو نظام چې اندازه یې کړای شو د کوم ساختمان دی نه لري. او دا کله وټواله من سره چې د دې حدود څخه تجاوز کړي. بل د پښتنه وکړه چې په لیزر عملیات کو شدی که په خلاص کو ساحه شدی، دا تفاوت لري. د مطلب د پروستات هغه تومورو ته خدای چې هغه سلیم دی، د چا اوریدل د خلکو څخه معمولا دا خلک چې عملیاتونه کوي او په پروست په لیزر باندې کوي یا په خلاصوي، هغه د هغه تومورو څخه مطلب دی چې هغه سلیم دی. نو که چیرې موږ په دې پوسو چې دا توم دا غټواله د پروستات چې دی کانسر دی، هغه به موږ مجبور جزري به پورته کوو، یعنی مکمل به پورته کوو. هغه به انو څه کولای چې نیم پریډو نیم پورته کوو. دا د لیزر اندازه چې ده، په لیزر باندې چې معمولا په شبخانو کې عملیاتونه کیږي، دا پارشل وي قسمي پورته کوي. معمولا د هغه پروستات غټواله لپاره چې سلیم وي، خو که چیرې کانسر ثابت شو، هغه بیا نو کېدای چې لیزر باندې مکمل نتیجه ورنه کی، بیا مجبور وي چې خلاصو به او ټول کانسر چې کوم ځای کې نفوذ هم کړی هغه به ټول سره پورته کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. خریبیار بیا به هم اوریدونکو ته ورشو. تیار اوریدونکو په لاین کې شته، ځان راو پیښنه. مهرباني کوئ صاحب، ازادي رادیو ده د دې ټلیفون قطره یا خبرینه کوي. زه به د ټلیفون شمیرې او ځل بیا اعلان کوم: 00 4022 12 15 40 01. بل شمیره ده 00 4022 12 15 40 01. مهرباني کوئ سه خبرې وکړئ. مهرباني کوئ سه.
ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه. له ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه ده چې دماغ خپل الرجی اساس چت مرض لرمه او دا د ستوني خارښ او د سږو تکلیف.
بله.
نو ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده چې آیا دا د ستوني سرطان چې نه وي او د سږو سرطان.
بله، ډیره مننه. لیکن و بخښه، موږ نن یوازې په د پروستیت په سرطان خبرې کوو. زنه پېژمه چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکیو کبنه کې در، لیکن یوازې هله ده چې پام دې موضوع پوښتنی وکي، ځکه چې د خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې ده. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پېژنې. ازادي رادیو خبري وکي. مهرباني خیر دویم لکه چې خبري ونه کړې، خو مخکې تر دې چې بل اوریدونکو ته ورشو زه یو پوښتنه لرم. ډاکټر صاحب، ایا خوراکونه هم رول لري کنه؟ تاسو ویل چې ډیر غوړ خواړه تاوان لري. چاغش تاوان لري، لیکن ځینې خوراکونه وایشته چې هغه که څوک زیات وکړي نو کېدای شي چې د پروستیت په سرطان لږ اخته شي. مثلا سبزی زیات وخوري یا میوه زیات وخوري، د دې په ځای چې غوښه ډیره وخوري. په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
داسې یو تجربه شوي ازمایښتونه چې هغوی نتیجه ورکړې تر اوسه پورې نشته په دې اکله باندې. معمولا د ټولو سرطانو په اکله باندې کوم شی نشته. دا صرف او رسپکتورونه دي، هغه شی چې تاسو ویل هغه داسې یو حالتونه دي چې کېدای شي ورته تر کېدای شي تر جملې پورې کولی سو دا خبرې محدود کړو چې کېدای شي هغه میوجات چې موږ تاسو اخلو هغه موږ ته ټولو پوهېږو چې ویټامینونه لري، منرالونه لري، هغه په موږ کې صحت ته ګټه لري، ځینې امراض صحت ورکوي او ځینې امراض سرطان په راتلو کې رول لري. نو داسې یو ارتباط که ورکړی سو هغه ټول شان ګټه کوي، په مجموع شي سپورت ورته ګټه کوي. ولو چې تثبیت شوي چې دغه غذا وخورو نو په سرطان نه اخته کېږي، داسې کوم شی تر اوسه پورې نشته دی.
بله مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. آزادي راډیو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مہربانی.
ایلمن ولایت تکریش ولسوالی سخنی اڑکنی ولنی مدثر.
مہربانی مدثر صاحب،
دا ڈاکٹر صاحب څنګه دا پښتنه دا نام لاندې تازه چې تا پیدا غسنی ناروغي سکتی
تاسو دا مشکل لري او کنه؟ کف دی بل چا په بارکه خبر
د شپې شپې د خو دا زه خپل ته مشکل لرم د شپې شپې.
دو ګورو څه درته تاسو ټلیفون مقطع کوئ چې ډاکټر صاحب څه وایي که نور توضیح درنه غواړي. ډاکټر صاحب له دوی څه نور توضیح غواړي؟ متاسفانه چې ډاکټر صاحب خپل ټلیفون قطع شوی دی. ښه، تاسو ولې د نامل لاندې درد لري؟ د نامل لاندې څومره مخکې ډاکټر صاحب ویل چې د پروستیټ غده له نامنه څه کم یوه لویشت لاندې دی، لاندې موقعیت لري. ستاسو دقیق ځای د درد کوم دی؟ نه یوه لویشت نه، تر یوه لویشت کم، یو څه کم. همدغه ځای دی
و دا غزای
د شپې درد لري ک هر وخت درد لري؟
یا د شپې دا خو د شپې دا
تو درېږي. تاسو ټلیفون مقطع کوي چې ډاکټر صاحب له تاسو څخه نور توضیح غواړي کنه. ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبرې واورې دي
بعد بخانه چې
اړیکه پرې شوی او که یو ځلې دی وایي چې له نامل لاندې اما غذای دقیقا اما غذای یاد کو چې چیرته پروستیټ موقعیت لري، وایي د شپې له خوا درد احساسوم. تاسو څه نور پوښتنه ورنه لري چې بیا وروسته جواب ورته ورکړی شي؟
او پوښتنه مې دا ده ورسره چې صرف درد د شپې له خوا دی، آیا بولې چې کوي په دغه وخت کوم مشکل دی لري کنه ادرار په وخت؟
مدثر صاحب مهرباني. مدثر صاحب تاسو د ډاکټر صاحب خبره واوریدل؟ او مشه او رستا نه ډاکټر صاحب ویل وای کله چې بولی کوي درد احساسوي او کنه؟
واځه
او احساسوي او د شپې چې دا درد راځي ورسره بولو ضرورت هم درته پیدا کیږي او کنه؟
واځه
واځه او به چې کله بولی کوي په هغه وخت کې درد لري؟
کار خلاص
به شاشه سیده. مننه خوشاله اوسې کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې. آزادي رادیو، خیر د دې ټلیفون قطع شو. ډاکټر صاحب دوی ته که جواب ورکړي؟
او مدثر صاحب ته بدوم روایو د ځخت خې معلومه څه کېدای شي سین به زیات وو سینې باندې پونس ولم کچې د دې سین زیات یا د دغه نامه لاندې ساحه چې دا ټول معمولا فنارنه و کې د مسانې اطراف یا خپل مسانه ده. نو دا که بیا چیرې ارتباط ولري د ادرار سره نو دا ډیره پیچدي ستا چې د په دغه بولي سیستم کې مشکل وي، یا په مثانه کې میکروب دی، یا په پروستیټ کې میکروب دی، یا په دغه د بولو پیچ دی په دې کې میکروب ستا دی. اوس دی د ده لپاره ښه خبره دا ده چې دی نږدې هر څو چې دی ته نږدې کلینیک چې دی لاس یو ځلې صرف یو ساده معاینات یورین وکړي، هغه بیا ورته معلوموي چې مشکل یې څه دی،
ایا زیاتې کم دی. د تشخیص موضوع هم ډیره زیاته مهمه ده. آیا د ایکس ری، عکس، یا د ویني د ماينه یا د بول د ماينه په کوم شکل په اسانه تشخیص دی شي؟ ځکه چې وایي د تشخیص مسله په دې خاطر هم ډیره مهمه ده چې یو څوک ژر تشخیص شي نو د سرطان درملنه اسانه ده نسبت دې ته چې ډیر وخت پتیر شي او خصوصا بل غړي ته بیا سرایت وکي.
او دا تاسو خبره ده پر ځای ده د دې تشخیص لپاره موږ ښه تشخیص یا معاینه چې لرو تر ټولو زیات اول خو لکه مخکې چې ما وویل هغه الاین دی هغه نشي دي چې مخکې ما توضیح ورکړه چې د بولو ارتباط لري. هغه کچېری په مریض هغه الاتونه ولري نو بیا دوه معاینه د دې لپاره ښه چې تشخیصي جوړ باندې سرطان هغه دا دی چې د پروستیت خو د باندې خاص خڅوک نشي معاینه کولای دا به موږ د مقد د لارې معاینه کوو. کوم ډاکټر صاحب چې معاینه کوي هغه به په ګوته باندې د مقد د لارې معاینه کوي. چې نو ولیدونکو ته وایم زه ډېر په وطني اصطلاحات باندې ژغېږم نو دا معاینه چې په ګوته باندې وسی هلته ښکاري چې دغه پروستیت په لاس باندې تماس سره پیدا کی معلومیږي چې آیا دغه پروستیت چې دی دا سخت دی که نرم دی. که چیرې سخت وو لکه اډوکی غوندې او ورسره داسې دانه دانه وو بیا دا معنی لري چې دا کېدای شي چې کانسر وي. او که چیرې دا پروستیت داسې وو چې نرم وو او سخت نه وو دانه دانه نه وو بیا کېدای شي چې غټوالی ولري ولې کانسر به نه وي. او په دې کې موږ ښه معاینه هم دغه یوه معاینه ده چې ارزانه هم ده یو لږ درناکه ده د مریض لپاره نور څه مشکل نشته دی ورته. دا تر ټولو اوله معاینه ده وروسته د دې چې علایم نشي ولري بیا به دا معاینه اجرا کوي. دا چې وکړه دغه څه وروسته بیا موږ نور معاینات لرو چې موږ وپوهیږو چې آیا دا به کانسر که نه وي. هغه بل څه معاینه ده د همدغه ریکتوم د لارې د الټراساوند یا وطني اصطلاح باندې چې تلویزیوني معاینه ورته وایي د ریکتوم د لارې همدا پروستیت الټراساوند ګوري سونوګرافي کوي هلته معلومیږي چې دا کانسري الایم لري که نه لري. ورسره ورسره بله معاینه چې موږ یې کوو هغه په وینه کې یو انتیجن دی چې دا پروستیت لپاره خاص دی پی ایس ای ورته وایي پروستیت سپیسیفیک انتیجن. دا موږ کولای شو معاینه کړو او دا غا اندازه وګورو لیول یې وګورو چې په وینه کې څومره دی. د دې ټول سره سره بلاخره موږ کولای شو چې د هغه ریکتوم د لارې د پروستیت څخه یو سمپل راواخلو هغه لابراتوار ته ولیږو او هغه حجروي جوړښت موږ ته وښيي. په دې څلور سره لته چې موږ کولای شو چې کچیر موږ مشکوک وو چې یو کانسر باندې یو نتیجې ته رسیدو چې آیا کانسر به وي او یا به یو سلیم غټوالی.
بله صاحب ډېره مننه. بیا هم اوریدونکي لرو ځان راو پیښنه آزادي رادیو
څروان صاحب الله دې راول جوړه په خیر خیرات
سلامت اوسې مهرباني کوي
مننه نسب الله چې زه د کابل به خیر ډېر وخت منتظر سم خو مختصر ځغه باندې وکړل نن بتر سواله
مهرباني
دا پښتنه څه کوله ډاکټر ساتم سلام کوم دا پښتنه څه کوله چې زما یو ملګری ول کنه دا پروستیت سرطان شه اچھا غوا ډاکټر ته وایي ډاکټر ته وایي مثلا ته به یو پښتورګي کاږي انا غا به یو پښتورګي وکشي و ساه بل فرض خورکې داسې دي چې مثلا په یو پښتورګي دي تر اوسه بل پښتورګي نه دی لګولې او ډاکټران ته چې واسي څوک ته پروستیت یې بیا مایناتور څوک ته نه یې وایي ته پښتورګي نه کړی دی ګای دې مثلا په شوور تکلې ګای مایناتونه کراچی ته سي ګای اسلام اباد استوي اته تر هند پر استوي دي خو مقصد نتیجه نه درکړې و سه خورکې دي سپ ماج پر ساده شیدل وبودي مثلا بل هیڅ خورک نه وسره کی کغول دي مثلا دې شانس ګر شانس په څه دې مثلا مان دي آیا چې وس مثلا دې د پروستیت په سره کمینات ملمیش دوس مثلا چې دغه وښ د پښتورګ اکسل دي د اکثر وخت نورم فرضه په پښتورګ وستې ګرځي ډاکټر ساسه د پښتورګ چې د پروستیت سرطان کانسر چې یا سرطان چې دا وس کم کم پریز ورده چې سپریز وکي کني ځوا دومره دی لنه عمر 30 کاله یا 20 کاله
شه ډیر مننه چې عمر دې هم یاد کو بل اوریدونکو هم شته نه ټلیفون قطع شو ډاکټر صاحب اسګزی صاحب ته کا جواب ورکړي مننه.
او اسګزی ته بس تاسو سلامونه وړاندې کو د دې پښتنه چې دا وکړه دا خو د مثلا وطني سلاحات باندې دی ویل چې دا مریض د پروستیت کانسر لري او بیا ډاکټر صاحبانو ورته ویل چې تبه یو پښتورګي کاږي د یو پښتورګي په کښلو سره د پروستیت کانسر تشخیص هم نکیږي او تداوی هم نکیږي. دا بعد من کومبل مشکل به کومبل مریضی به او مختص به محدود به د پښتورګي پوري موږ په پښتورګي کم سرطانونه لرو چې هغه مجبور وي چې پښتورګي وکړو نو هغه اسناد چې ورسره کوم ډاکومنت شفاخانه یا کوم معاینات لابراتواري یا الټراساوند هلته بیا سړی ویلی شي چې دا څه مشکل و پروستیت ځان ته وزوده بیرون ده
د تریک بولی څخه ارتباط ورسره لري، ولې داسې نه ده چې په یوه ساختمان کې ورسره ده. د دې په کانسر اول ځلې پښتورګي ته نه انتقالېږي چې دا پښتورګي باسي. که چیرې دا پښتورګي ایستل شوی د بل کوم مقصد لپاره به ایستلې، او د دې لپاره چې د پروسټیټ کانسر تداوي کړي، نو اوله تداوي د همدېش اطراف څخه شروع کیږي. د پروسټیټ چار اطراف څخه هم دی به پورته کوي خپل پښتورګي چې پورته شوی دی، هغه بل علت شوی دی. هر څه چې دی هغه ډاکټر صاحبان ته معلوم دی که دا چې دوی صحیح نه پوه شوي، او بل د پرهیز په خاطر باندې چې دی پروسټیټ کانسر داسې کوم خاص پرهیز نه لري، معمول دی په نارینه وو کې منځ ته راځي چانس د جینیټیک چې ولري. بله خبره دا ده چې اوس پر یو پښتورګو دی د ده لپاره ښه خبره دا ده چې دی همیشه کوشش وکړي چې ځان تږی نه کړي، د درد دواګان دې کم استعمالوي. یو ساده تلویزیوني معاینه چې په بازار کې په اطرافو کې هم مولو تاسو لرو او په کابل ښار کې هم لرو، الټراساوند چې ورته وایو، هماغه کېدلی شي چې معلومه کړي چې پښتورګي په کم لیول کې دي او خپل پروسټیټ په کم اندازه کې دی. او بل دا ده چې هغه نشي چې ما وویلې هغه دې دی وګوري چا دی د بولو بندش لري نه لري، وینه ورسره راځي نه ورسره راځي، د شپې درار ته ولاړېږي نه ولاړېږي، که دا شانې هغه د پروسټیټ نشي دي. دا د بغلو دردونه چې موږ په وطني اصلاح باندې وتوایو، او یا هغه دردونه چې د بغلو شروع کیږي او کښته خواته انتشار کوي، دا معمولا د ګردو یا پښتورګو سره ارتباط لري. نو دا د پاره ښه خبره زما مشوره دا ده چې د نظام نرسترژۍ کوي، ځکه چې د دی واګورده ده یو ساده تلویزیوني معاینه دی وکړي، او د دې یو چا سره د تماس ونیسي چې هغه د یورولوژي او ډاکټر وي، د دې ګردو بخت پښتورګو د بخت یو ډاکټر وي. نو دا شپخانی مولو تاسو لرو په کابل کې جمهوریت شپخانه ده، چې همدې د پاره اختصاص بخش لري. هلته مراجعه وکړي د ان شاء الله چې صحیح تشخیص وسی او د تبصری مشوره ورکړي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو.
راشد احمد سروان، ما سروان صاحب ننګرهار ولایت
نه. مهرباني کوئ
زخمی شوی وا اوس ایک مارے موکړه ډاکټر صاحبان وای چې زخمی غونتا ده، آیا د دینه خو اوس خار غونتا کې سوې دینه خو کینسر نه جوړیږي؟ بل پښتنه دا چې زه د شپې تشو میته لډیر زما کنه په ځانګړي ډول یخ نه کی دا کوم استون زده یا نه ده، مې نه اتم کړی عمر مې 25 کال ده.
شه نو ویل شي چې څو واری مثلا د شپې څو واری درارو ته زی
تک چې 25 پګ واری زما دا څه زما
او به څومره شي کله چې دا پښتنه ډاکټر صاحب ولري بیا
با چې یو ګلاس بون وښ کما بیا خو به دره غځه زم به او تل سواره زم او کا وبو نس کما بیا کم زم تقریبا دش پال غواره.
ښه ډیر مننه. بل اوریدون کيم له روز سن راو پیښنه آزادی رادیو.
السلامونه نیکی هله احترامات سروان صاحب تاسو ته او جناب ډاکټر صاحب ته د آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه.
کور دی وطن مهرباني.
ډیر مننه ساروان صاحب. اسدالله صافیم د لغمان نه تاسو زحمت در کوم ساروان صاحب، دوه درې تپوسونه لرم اهله د ډاکټر صاحب راته جواب.
bale کری موضوع په ارتباطی مهرباني.
مننه قربان مشم ساروان صاحب، دغه هر عضو کینسر لپاره کوم معاینات ضرور وی یعنی پروستات لپاره؟ او دوم تپوس میدا د ډاکټر صاحب نه چې د پروستات دند وظیفې څه دي، او دریم پختنه میدا د چې د اپریشن کې دغه اپریشن کنه دا پروستات غوډه لري شي د مریضان مو کوم خطرات سره راولاړيږي کنه کوم مشکلات سره راولاړيږي؟ او سلورم پختنه می دا سروان صاحب، هر عضو د ستل وجه کینسر کیږي یعنی وجه څه ده؟ شاید ځینې وجه دا کېدای شي ډاکټر صاحب نه دغه پختنه لرم، دغه دوامدار ایکس ری یو عضو باندې سرطانی اغیز لري کنه لري دوامدار ایکس ری
یعنی د یو ځوی دوامدار عکسونه؟ بله ډیر مننه. البته ستاسو زینو پښتنو ته مخکې در مخکې ډاکټر صاحب ځواب ویلی دی، خو بیا به هم لنډ توضیح درکې. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
روان صاحب ته سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کیم لغمان.
مهرباني همدرد صاحب.
د ما یو دوست د ساروان صاحب دی، هغه یو زوی ډېر ماشومتوب کې اکسیډنټ کړی و، همدغه فرض زرب خوړلی و که نه، هغه ډېر ماشوم و، یو کال نم کم و، او هغه هلک خدای هم سنت شوی و د شپې. بیا دغه هلک اوس عمر یې هم ډېر غټ د هغه نه داسې ساسکي ساسکي زه ډېره زیاته دوایي هم کړې ده، او واده م ورته د همدې له وجې نه نه کوي، کشرانو ته یې وسونه کړي دي. او که زه دغه ډاکټر صاحب دغه نه موږ ته مشوره را کړي چې دا علاج لري که نه لري، ده خو ډېر پیسو نه هم پرې خلاص و، او دغه همدغه وجې نه اوس ډېر مشکلات دي ورته، اوس زلمی ده.
درست، مننه، سلامت اوسې. اوس به ورشو ډاکټر صاحب ته. قسم یو اوریدونکی وای ډیر منتظر پاتې شوی دی، اول به د خبري واورو بیا به ډاکټر صاحب ځواب ووایي. خبري وکړئ آزادي رادیو، مهرباني. نو نوبت مو درکو، اوس یو څه ژر خبري وکړئ. خیر، دوی خبري ونه کړې، ور به شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب مهرباني، اول رشید احمد صاحب د شپې لخوا ادرار او ضرورت ورته ډیر پیدا کیږي.
یو مشکل خو می یاداش کې، یو مشکل د دا و چې زخمی سوې دی، فکر کوم شانه کې زخمی سوې وژه کې.
او بله بله، وژه کې.
او هغه خو چې دی د سرطان سبب نشي کېدلی، که چیرې نور کوم دغه ریسپکتورونه ونه لري. بل د دوه پوښتنه چې نور د موضوع مطابق مربوط و، هغه دا شبانه یا د شپې دخوا ادرار ته تګ دی، څو علتونه کېدای شي. یو علت د پروستیت غټوالی دی چې هغه مخکې ماته اشاره ورته وکړه چې د ده سین کم دی، امکان لري چې هغه نه وي. کله کله په ځوانانو کې هم د پروسټیټ التهاب منځته راځي، یا وطني اصطلاح باندې پروسټیټ میکروبي کیږي، هغه هم کېدای شي چې تخریشي بڼه ولري، او هغه قید د ادرارو چې دی هغه تخریش کړي او مریض دې ته واڅوي چې مجبور لاړ شي و تشناب ته. بله خبره دا ده چې مثانه کې میکروبونه دي چې هغه هم تخریشي بڼه لري، تخریشوي، هغه هم دې ته مجبوروي چې لاړ شي و ژر ژر و تشناب ته. بل علت دا دی چې کله دی د شپې د خواوې د کیرې داسې مواد، مثلا موږ شنې چای معمولا په اطرافو کې استفاده کوو، هغه چې دی ځینې وخت ادراروري، یعنی ادرار منځته راوړي، هغه هم د دې سبب کېدلی شي چې د شپې ادرار ډېر زیات شي. کله کله که دا هېڅ علت پیدا نه کړای شو، رواني غونې ځینې حالتونه هم شته چې داسې حالات منځته راوړای شي. نو اوس د دې لپاره چې موږ درته ښه مشوره ورکړای شو، ته یې کېدای شي چې یو د ادرار یو ساده ټیسټ وکړي، په هغه کې ښکاري چې آیا د ده په ادرار کې کوم میکروبي حالت شته که نه شته. که چیرې موجود وو خو علت همدا دی، هماغه به تداوي کړو، بیا به د انشاءالله جوړ شي ورسره. او که چیرې دا علت نه وو، نو وروسته به بیا د نورې مشورې دپاره د ده سره وغږېږو. بل مریض چې پوښتنه وکړه د لغمان ولایت څخه زنګ ولی وو، څلور پوښتنې چې لرلې. اول ډول چې پروسټیټ څه وظیفه لري، پروسټیټ یوه غوده ده، غوده په وطني اصطلاح باندې که موږ تعریف کړی سو داسې یو چینه غوندې ده، افرازات لري، ځینې مواد، ځینې اوبه تولیدوي. دا اوبه چیرې ځي؟ دا اوبه هغه وطني اصطلاح باندې یو چارایي غوندې ځای دی چې د دې پروسټیټ اوبه هم راځي، هغه اوبه چې جنسي اوبه دي چې موږ تاسو منی ورته وایو، یا په طبي اصطلاح باندې سیمین ورته وایي، هغه هم راځي، او د مثانې څخه ادرار هم راځي. او بل بیا د دغه علي تناسلي د دواړو خواو څخه ځینې نور خطه اوبه دي چې دا هم راځي، ټول دلته په دغه ځای کې سره یوځای کیږي، او د البته ادرار نه ورسره، دا نور مواد ټول سره یوځای کیږي، او د انزال په وخت کې د علي تناسلي څخه بیرون ته وځي. دا مواد چې دي، دا د سپرم د پاره یا هغه موادو د پاره چې باید بیرون ته ووځي، دا هغه د ژوند لپاره ضروري دي، دا د پروسټیټ مواد اوبه چې راوځي، همدارنګه دا ټول مواد چې راوځي بیا د دې څخه د منی اوبه جوړیږي. د دې یوه وظیفه دا ده، مهمه وظیفه همدغه ده چې مور او ستاسو په نارینه جنسونو کې خدای تعالی پیدا کړی دی، همدغه یې وظیفه ده، هغه اساسي وظیفه ده. بله وظیفه هم دی لري، یوه وظیفه چې حمایوي وظیفه ده یا کومکي وظیفه ده، هغه دا ده چې موږ ټول انسانان په مجموع کې څه نارینه دي څه زنانه دي، د خپل انترار ادرار په کنټرول کې دي، چې دا هلته یو دروازه غوندې ځای لري، هغه د عضلاتو په وجه باندې کنټرولیږي. دغه عضلات چې دغه ادرار کنټرولوي، اصلي دروازه یې بله ده، خو یو کومکي دا پروسټیټ ځینې عضلات هم په دې کې کومک ورسره کوي. دا وظیفه ده، پروسټیټ اساسي وظیفه ده. بل ډول که چیرې د څوک پروسټیټ عملیات وکړي، نو بیا دته څه مشکل جوړیږي د عملیات وروسته؟ کچری نظر په عملیات دی چې عملیات څه ډول شوی دی، آیا د سیو چا کړی چې تجربه و، آیا اول ځل عملیاتو دا مغه شخص، آیا په دغه ساحه کې پخوا جرایم مداخله شوې ده نه ده شوې، آیا دوی د دغه پروسټیټ سره نور مشکلات لري که نه لري دا مریض، کچری دا شان ټول و ارزول شي، کله کله څه مشکل ورته جوړیږي، یو مشکل چې جوړیږي چې معمول دی او د عملیاتو څخه وروسته یو تعداد خلک زندگیران زوري هغه دی چې د پروسټیټ عملیات وروسته ځینې مریضان خپل ادرار نشي کنټرولولی. بل مشکل چې جوړیږي هغه دا دی چې کله موږ هغه شخص چې د پروسټیټ عملیات وروسته انزال کیږي ادمنی اوبه چې دي هغه بیرون ته نه راوځي، مثانې خواته ځي. نو دغه دوه عام مشکلات ځینې وخت ځینې مریضانو ته پېښېدلی شي. بل ده وویل چې هره عضوه چې سرطان نیسي علت یې څه دی، بدبختانه ووایي چې تر اوسه پورې د سرطانونو د ډېرو اعضاو سرطانونو علت معلوم نه دی. په همدې وجه باندې موږ او تاسې تداوي هم نشو ورته پیدا کولی. خو ده وویل چې اکسرې ځینې اعضاوې چې دي د اکسرې په وړاندې باندې ډېر حساس دي، لکه کوم مثلا زنانو کې تخمدان یا هغه تخمی چې دي ډېر حساس دي د اکسرې په وړاندې باندې، په نارینهو کې هم دا خسي دا ډېرې حساس دي د اکسرې په وړاندې. دا خپل داسې د سرطان سبب نه ګرځي چې مستقیما د سرطان سبب وګرځي، دا د دې سبب ګرځي چې هلته دا شوا ورکوي او په دې جوړښت په دغه ساختمانونو باندې مشکلات منځته راوړي، هغه جینیتیک یې د بینه وړي یا تغییر ورکوي. دا مشکلات ور ځینې اعضاو سره لري. همدې وجه باندې اکسرې شوا چې ده ډېره قوي شوا ده، خپل دوز یې معلوم دی چې څومره دوز باید کم چاته موږ اکسپوز کړو. دا مشکل څه ولیدلته معمول علت نه دی معلوم چې څل په څل کې وایي چې د سرطان سبب ګرځي. بل مریض چې ویل ماشوم دی په ماشومتو کې ترومال دلی یا ضربه خوړلې ده او علي تناسلي کې مشکل لري، وزل میسه ویان دی، اوس داسې دی چې وکتل شي د نږدې آیا دا علي تناسلي مکمل کته شوې ده، د دې ټول څومره دی په هغه وخت کې چې انتعاس پیدا کړي یا وطني سلابان کله چې کلاکسي په هغه وخت د ټول څومره دی، یو دا مهمه خبره ده. بل دا مهمه خبره ده چې هغه سره هغه سوري چې بول زندې راوځي هغه په کوم ځای کې موقعیت لري، لاندې موقعیت لري، لوړ موقعیت لري، یا په خپل نورمال حالت کې موقعیت لري. دا دې پښتنې ډېرې مهمې دي چې دا دې پښتنې دوی خپل ځان سره جواب راشي کچيري ټولې ابي اکل لسان تي وي بیا څه مشکل نه لري، او کچیر دغه کوم خلو چې ده چې دا بول زندې راوځي یا فوحه چې ده کدا چیرې په خپل نورمال حالت ځای کې وي، نقشته وي، نه پورته وي، په منځ کې وي، بیا هم دا ډیر چانس دی ست چې دا مریض جوړ شي. ولې کده دوی د لپاره شم مشوره ورکم دا ده چې د ټلیفون د لارې خو نه کیږي، دوی کچیر د یو یورولوژي ډاکټر صاحب سره د دې پاکله مشوره وکي او دا د نږدې ورته وروشي. زه امیدوارم چې د دوی مشکل به حل شي. ډېر داسې مشکلات موږ په اطرافي ټولنه کې لرو چې د حل وړ ده. نو دوی دې غفلت نه کوي، هر څه چې ژر کېدلی شي دا د ویرولوژي متخصص سره مشوره وکړي، هغه باید د نږدې د حل لاره ورته وروشي.
بله، ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ګوندې خبرې واورېدای شو، بیا به نور اوریدونکو ته نوبت نه شو ورکولی، وخت به نه وي. مهرباني کوئ، مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست.
اوري؟
بله اورو. مهرباني.
او له ډاکټر صاحب سره مې دا پښتن د ورجانه مال څنګه ماخستان پریوزم په بالش باندې د خلینې مې او بوزي ډیر سره په تکلیف یم.
خب دا بل موضوع ده، د پروستیت د سرطان موضوع نه ده. پر حال ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د عملیات سره د پروستیت د خودی د عملیات کابل کېدای شي ځینې کسان ادرار کنټرول نه کړی شي، د دې لپاره باید بیا څه وکړي؟ ځینې وایي چې ځینې سپورتونه دي چې کاغه وکي نو د پروستیت شاوخوا عضلې چې دي هغه قوي کېدای شي، او حتی بې سرطان هم ځینې خلک چې زاړه شي ادرار نه شي کنټرولولی، نو که دغه ډول ځینې سپورتونه دي دوی وکي نو په زړښت کې بله دا ډول مشکلاتو سره کم مخامخ کیږي.
مخکې ما وویل دې ته موږ په طبي سلا باندې سپینټر وایو یا معصره وایو عربي کې، هغه داسې یو جوړښت دی چې خدای تعالی داسې جوړ کړی دی لکه ریکتوم کې داسته په مری کې داستا میده کې داستا خپل هلیل هلیل دا د بولو پیپ چې دی په دی کې دا د ادرارو پیپ چې دی په دی کې داستا دا شوی غلاتی سموت مسل دی چې دا فیتله داسې جوړ کړی دی لکه یو دروازه غوندي چې غیر ارادي هم کنټرولېږي ارادي هم کنټرولېږي. نو ځینې میکانیزمونه دي چې په دې کې رول لري. خو خیر وطني اصلاح باندې به زه داسې ووایم چې کله پروسیجر اجرا کېږي یا جراحي عملیات کېږي او دا پروستات را جلا کېږي دا د پروستات په منځ کې دا د بولو پیپ چې دی دا تیر شوی دی. نو دا عملیاتونه چې کېږي هلته ډېر دقت په کار لري چې اول خو دا عملیات داسې په دقت باندې وسي چې دغه هلیل ته یا د ادرارو پیپ ته تاوان ونه رسیږي، ځکه هغه عضلات دومره ډبل نه دي چې په سانتیمترو وي، هغه په میلیمتر دي. نو موږ چون کار په ګوتو باندې کوو او په ګوتو باندې میلیمترونه حس کول یو څه مشکله ده. نو دلته دقت د عملیات ډېر غواړي. یو او بل که چیرې احیانا داسې کومه پیښه وسي، تمرینات د دې څه دي د عملیات وروسته، چون دا د نورو عضلاتو سره ډېر کار نه لري، دا په خپل عضله ده چې هغه پیپ د بولو کنټرولوي یا حمایه کوي. د دې دا ده چې یو تمرین چې ډېر ګټور دی، هغه تمرین یې دا دی چې کله مثلا یو ماشوم یا ځوان یا سپینږری څه ډول تمرین کوي، موږ چې کله بولې ادرار مثانه کې ډېر څه غواړو تشناب ته لاړ شو، خپله کوشش کوو چې اختیاري دا بولې خوشې کړو، هر څوک چې ځوان سپینږری او ماشوم اوس بېرته خپل هم کولی شو چې ځان ټینګ ونیسو چې دا پیپ ټینګ شي. دا دغه تمرین به کوو د ورځې درې واره څلور واره، یو وار به خپل ځان ریلاکسوو چې داسې فکر وکړو چې بولې ځي، بل وار به بېرته خپل ځان ټینګوو چې داسې فکر وکړو چې بولې نه ځي. دا تمرینات د عملیات وروسته یو اندازه ثابت شوي دي چې ګټه کوي، ولې که چیرې په پروسیجر کې دومره ډېر تخریبات منځته راغلي وي چې تازه نه یې ورته پرېښي، هغه دا چې ده هغه په دې تمریناتو باندې دا د حل وړ نه ده، هغه به ځینې معایناتونه ورته کوو، د هغه وروسته به بیا تصمیم نیسو چې آیا کوم پروسیجر ورته اجرا کېږي که نه.
ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محمد کریم غریبیار چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. ډاکټر صاحب محمد کریم غریبیار د سردار محمد داود خان روغتون د یورولوژي ډپارټمنټ متخصص دی. له دوی څخه ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او له ډاکټر صاحب څخه مو پوښتنې وکړې.
Is she like sugar?